د مازیګر 15 بجې شوې ورېدون کو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنۍ خبري کړای کې زما هارون باچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سمېزو موضوعاتو رپورټونه او همدارز د پاکستان آیو او نړیوالو رسپانو د لیکنو مهم ټکی تاسو ته ورو خبرونه لنی سي اجمل او
السلام علیکم اول د خبرینو سرټکی په اسلام آباد کې د استنبول بهیر پنځم کانفرنس د تیاریانو لپاره غونډه روانه ده په مندو ایجنسی کې نن د ماین په چاودنه کې د امن کمیټې درې غړي زخمیان شوي دي او د ایران د سپاهي پاسداران مشر په امریکا تور لګولې دي چې داعش ډلې ته د عراق د رمادي د نیولو اجازه ورکړې وه اوسته خبرونه تفصیل نن په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو پنځم کانفرنس د تیاریانو لپاره غونډه روانه ده د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویاند قاضی خلیل الله نن مشال ریډیو ته وویل چې د خارجه چارو سیکرتر احساس چودري او د افغانستان د خارجه چارو نائب وزیر حکمت خلیل کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي د پاکستان د خارجه چارو وزارت یو چارواکي قادر یارخان په دې حق له مشال ریډیو ته وویل
غونډه شروع شوې ده او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د دې پرانیسته وکړه دا وخت خارجه دفتر کې غونډه روانه ده کوم ملکونو ته چې موږ بلنه لیږلې وې د هغې ټولو نمایندګان په دې غونډه کې موجود دي
د ایشیا زړه هیوادونو کانفرنس چې د استنبول بهیر په نامه هم یادیږي په 2011 کال کې پخانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د حالاتو او د هغې لپاره د سیمه ایز تفاهم په هکله شروع کړی و د پاکستان پنجاب صوبې په سیالکوټ ضلع کې نن د پولیسو وکیلانو ترمنځ نښته شوې چې پکې دوه وکیلان وژل شوي دي پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیالکوټ په ډسکا سیمه کې د پولیسو وکیلانو ترمنځ هغه وخت نښته وشوه کله چې پولیسو د تحصیل انتظامی سره په ګډه له ښاره تجاوزات لرې کول د پیښې وروسته د پاکستان په اکثرو برخو کې وکیلانو احتجاج کړی دی په مومند ایجنسی کې نن د ماین په چاودنه کې د امن کمیټې درې غړي زخمیان شوي دي د سیمې پولیټیکل انتظامی چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا پیښه د بڑا مومندو په ثابت تحصیل کې هغه مهال شوه کله چې د امن کمیټې دا غړي د زیارت ماربل یو ځای ته ورسېده د پیښې په اړه چا نه ده منلې نن د خیبر پختونخوا د سوابې په شامنصور سیمه کې د پاکستان فضایي ځواک یو تربیتي الوتکه غورځېدلې ده چې پکې دوه تنه ژوبل شوي دي د سوابې هسپتال د ډاکټرانو نن مشال ریډیو ته ویلي دي د ژوبل شوو پایلټانو روغتیايي حالت د ډاډ وړ دی په زابل کې ځانمرګي برید شوې ده چې پکې 15 تنه وژل شوې دي او تر شپېتو زیات زخمیان شوې دي د زابل د پولیسو مشر میرویس نورزی ویلي دي چې دا برید نن غرمه په کلات کې د ولایتي شورا په ودانۍ شوې ده نو مړی وایي چې وسلوالو چاودیدونکي مواد په یو ټرک کې ځای پر ځای کړي وو طالبانو د پیښې پړه منلې ده د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي د راتلونکي ولدیاتي انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8000 پولینګ سټېشنونه حساس ګرځول شوي دي د بلدیاتو وزیر عنایت الله پرین مشال ریډیو ته ویل د انتخاباتو د امنیت لپاره چټک امنیتي ګامونه په پام کې نیولې دي دی وایي
صوبایي حکومت د دې لپاره ایف سی فرنټیر کانسټبلري د شانتي د بهر نه پولیس نه پرې اوختلې صوبې نه بهر پر پولیس نه پرې فوج ته ریکوست کړی دی او خپل ټول نه پرې چې نه بالکل په ټولو پولیس سټېشنو باندې چې کوم حساس دي هغه ته لږ زیاته توجه ورکړي
په خیبر پختونخوا کې د روانې میاشتې په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي خبرونه د مشال ریډیو نه اوري د ایران یو رسپانه خبر ورکوي چې د هیواد د سپاهي پاسداران مشر په امریکا تور لګولې دي چې اسلامي دولت وسلوالي ډلې ته د عراق د رمادي د نیولو اجازه ورکړې وه دا راپور نن په جوان رسپانه کې لاغرستو مخې ته راغلی دی چې امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر د یوې مرکې پر مهال په عراقي ځواکونو تور لګولې و چې د جګړې کولو عزم نه لري جوان رسپانه چې د ایران انقلاب ساتونکو ته نږدې ګڼل کیږي د سپاهي پاسداران د قدس څانګې د مشر جنرال قاسم سلیمانی په حواله ویل شوی دی چې امریکا په رمادي کې د سخت دریځ ډلې داعش د پرمختګ د مخنیوي لپاره هیڅ نه دی کړی بلخوا د ایشټن کارټر د بیان پړه د عراق د وزیر اعظم حیدر العبادی خبرګون هم مخې ته راغلی دی او وایي پر دې حیران دی چې ایشټن کارټر ولې داسې بیان ورکړی دی، ځکه چې هغه خو د عراق ملاتړی دی. په عین حال کې عراقي ځواکونه چې د شی عملی شو د سنی قبایلو ملاتړ ورته ترلاسه دی، وایي د داعش لخوا تیرونه نیول شوي زیاتره سیمې بیا نیولې دي او د رمادي اړخ ته پرمختګ کوي. امریکا لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د چین چارواکي وایي په تېره یو کال کې په ناارامه سینکیونګ صوبه کې 170 ترهګر ډلې ځپلې دي. د چین سرکاري خبري اژانس وایي د دې ترهګرو ډلو په ماتولو سربیره 112 مشکوکو کسانو چې په سینکیونګ صوبه کې پولیسو ته مطلوبو ځانونه تسلیم کړي دي. د سینکیونګ صوبې د آبادې زیاتره برخه ایغور دي او په دې وروستیو کلونو کې د شخړو حملو له امله په دې صوبه کې په سلګونه کسان وژل شوي هم دي. د جاپان د جیولوجیکل اداره وایي په ریکټر پیمانه د 5.6 درجې یوې سلسلې نن د ټوکیو ښار او شاوخوا سیمې لړزولې، خو د سونامي خبرداری نه دی ورکړل شوی. د زلزلې مرکز د ټوکیو شمال ختیځ ته سیمه وه چې له امله یې ودانۍ ولړزېدې او د څو شیبو لپاره ریلګاډي هم ودرول شو. د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو په اړه په سمدستي توګه څه نه دي ویل شوي. په جاپان کې د نړۍ د بل هر یو هیواد په پرتله زیاتې زلزلې راځي. د 2011 کال مارچ میاشت په 2011 د نړۍ تر ټولو سختې زلزلې د هیوادو ځپلو او د سمندري طوفان یا سونامي له امله له 20 زیات کسان پکې وژل شو. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. او زموږ همکار ریاض موساخیل تاسو ته د کرنسو بیې او د موسم حال وړاندې کوي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګلپورز د پاکستانی روپیه مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ غستی کیږي او په 1.3 روپۍ خرڅیږي. یو پونډ په 1.6 روپۍ او 1.6 روپۍ 50 پیسې، یو یورو په 1.42 روپۍ او 1.42 روپۍ 50 پیسې، د سعودي عرب ریال په 1.24 روپۍ او په 1.25 روپۍ، د متحده عرب اماراتو درهم په 3.45 روپۍ او 3.40 روپۍ، او یو افغانۍ په 1.08 روپۍ اغستی کیږي او په 1.09 روپۍ خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه، پېښور او بنو کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 3 او کم اسوارلس، پېښور کې 8 او 21 او بنو کې به 1.2 درجه وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې یې اورئ. نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د آسیا زړه نومې کانفرنس پیل شوی چې د سیمې د یو شمېر هیوادونو چارواکي برخه پکې اخلي. د چارو یو شنون کې دغه غونډه د افغانستان او ټولې سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهمه بولي.
یو پرمن او ترقی یافته افغانستان او دویم هدف هم په دې ټول سیمه کې امن او ترقی ده.
بیګاش په بلوچستان په هب سیمه کې د پاکستان د ولسمشر پرزوی بمی بریچ شوی چې هغه ترې بچ وتلې، خو درې تنه ولسی وګړي پکې وژل شوی دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر وایي په صوبه کې د کېدونکو بلدیاتي ټاکنو لپاره یې ځانګړي امنیتي ګامونه په پام کې نیولي دي.
صوبائی حکومت ایف سی دغه شان کې د بهر نه پولیس نه پیا وختلې او وختلې ټول نه پرینچ دی نه دا کړی دی.
او په کبالی سیمه کرم ایجنسی کې پرون یو ادبي غونډه وشوه چې ګډونوالو لیکوالانو ویل پښتنو وغوښتل چې د خپلې ژبې او کلتور د ودې په چارو کې برخه واخلي.
بنیاد ژبه ده او ثقافت ده. نو زه خپل ولس ته دا خواست کوم چې خپل ژبې سره خپل ثقافت سره ځانونه وتړي.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی رپورٹ ترازو. نن په اسلام آباد کې د آسیا زړه نومې کانفرنس کې د افغانستان، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو لړپوړي حکومتي چارواکي برخه اخلي. د دغې غونډې مشري د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سیکرتر اعزاز احمد چودھری کوي. د سیمهییزو چارو کتونکي دغه غونډه د افغانستان او سیمې د امن او ثبات لپاره ډېره د ارزښت وړ بولي. له اسلام آباد پرې د ریاض موسی خیل رپورټ ورو.
د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله تر مخه د غونډې ګړه مشري د پاکستان خارجه سکتر اعزاز احمد چودري او د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت کرزی کوي. د دې په خبره غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان او نورو دولس غړو ملکونو او شپاړس مرستیال ملکونو ته بلنې ورکړې شوې دي. دارنګ د دولس غیر سرکاري نړیوالو تنظیمونو نمائندگان هم غونډې ته رابلل شوې دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه دفتر د مطبوعاتو د څانګې مشر قادر یار خان وینا وه.
غونډه شروع شوې ده او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د دې پرانیسته وکړه. دا وخت خارجه دفتر کې غونډه روانه ده. کوم ملکونو ته چې موږ بلنه لیږلې وې د هغې ټولو نمایندګان په دې غونډه کې موجود دي.
مشال ریډیو چې کله د استنبول په روسي لړکې د اعلی چارواکو د غونډې په حکله اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې د لوړ پوړي چارواکي برکت الله رحمتي نه تپوسو کو نو دوې
د آسیا زلو پنځم وزارتي کانفرنس کم چې بعد روان کال په اخیره کې پاکستان کې کیږي او افغانستان به ورسره مرستیال چیرمین وي. د هغې لړکې دا غونډه کیږي چې پکې د ټولو ممبر ملکونو او مرستیال ملکونو اعلی چارواکي ګډون کوي. د افغانستان لخوا د نائب وزیر خارجه حکمت کرزی په مشرۍ کې یو پلاوی د افغانستان نمائندګي کوي. دې غونډه کې د وزارتي کانفرنس په ایجنډا، طریقې کار او د هغې په نتیجو غور کیږي. وزارتي کانفرنس به روان کال اخیره کې کیږي. امکان دی چې نومبر میاشت کې وشي.
د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا کانفرنس د ضرورت او اهمیت په حکله مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمه ایزو چارو کارپوه او خبریال طاهر خان وینا وه چې د دې اهمیت اندازه د دینه لګي چې افغان ولسمشر اشرف غنی په خپله چین کې شوې غونډه کې ګډون کړی و. طاهر خان زیاتوي
دوه مهم اهداف دي، یو پرم نه او ترقی یافته افغانستان او بل د دې دویم هدف هم په دې ټوله سیمه کې امن او ترقی ده. او دا مهم ده کړي چې په دې کې کوم هېوادونه دي بیا خاص کر ګاونډیان او دغه امیر سعودي عرب او متحده عرب امارات د دې په افغانستان کې رول ډېر زیات مهم په ماضي کې پاتې شوی دی. اوس یې هم ډېر زیات مهم رول دی او دې لپاره یو تیاری ځکه روان دی چې په افغانستان کې اوس نسبتا د سولې او دغه امیر ترقی زیات ضرورت دی. اوس هسې هم د ګاونډیانو او د سیمې بلکې د نړۍ د ټولو زیات فوکس هم د افغانستان په مسله باندې دی.
د یادونې ده چې د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا استنبول پروسی بنیاد په 2011 کال کې ایښودې شوې دی او دې کې د افغانستان، پاکستان، چین، ترکی، سعودي عرب او هندوستان په ګډون 14 مستقل غړي ملکونه شامل دي. د غرنګ د امریکا، برتانیا او یورپي یونین په ګډون 14 ملکونه د دې ملاتړ کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان په هفت سیمه کې بیګا شپه د پاکستانی ولسمشر ممنون حسین پر زوی سلمان بمی برج شوی چې هغه ترې بچ وتلې خو درې تنه ولسی بګړي پکې وژل شوي او د نوموړي د محافظانو په شمول تر 15 نور پکې ژوبل شوي دي. د پاکستانی ولسمشر پر زوی دغه برج ذمہواري بلوچ لیبریشن آرمی نومې د بلوچستان بلتون غوښتون کې ډلې پر غاړه اغستې ده. له کوټې پرې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر رپورټ لري.
د هفسیمې د پولیسو مشر بشیر بروهی چې نه غوښتل ژغې سبسي مشال راډیو ته وویل د بمی برید هدف د پاکستانی صدر زوی وو خو خپل سلمان پکې محفوظ پاتې شوی دی. بروهی زیاتوي په دې بمی برید کې د سلمان لږ تر لږه 15 محافظان هم ژوبل شوي دي. د هفسیمې د پولیسو په خبره چاودیدونکي توکي په یوه موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو چې د ریموټ کنټرول په وسیله له یوې زورورې چاودنې سره وچاودل شو او د شاوخوا نږدو کورونو او دوکانونو ټول شیشه یې ماتې کړې دي. بلې خواته د دغې چاودنې مسؤلیت په کوټه کې ځایي رسنیو ته بلوچ بلتون غوښتون کې وسلوالې ډلې بی ال ای یا بلوچ لیبریشن آرمی نومې قبول کړی او زیاتوي د برید هدف یې د پاکستانی صدر زوی و. په بلوچستان صوبه کې له تېرې یوې لسیزې راهیسې د بی ال ای په شمول یو شمېر نورو بلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو له پاکستانه د بیلېدو مبارزه پیل کړې او زیاتوي د دوی همدا وسلواله مبارزه به له پاکستانی ریاست څخه د بلوچستان تر بیلېدو پورې جاری وي. خو اسلام آباد بیا د دې وسلوالو ډلو تر شا د بهرني استخباراتو په خاصه توګه د هندي استخباراتو را لاس بولي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان وایي د هغو ټولو ډلو او خلکو پر ضد به حکومت قانوني کاروایی کوي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د میرمنو د رایې اچونې پر وړاندې خنډونه جوړوي. نوموړي مشال ریډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د رایې اچونې د مرکزونو د خوندیتوب لپاره حکومت کټولي ګامونه پورته کړي دي. زما همکار مجید بابر له عنایت الله خان سره مرکه کړې ده.
صوبایي حکومت دې ته تیار دی. دا حساسې چې ګرځولې د الیکشن کمیشن ته رپورټ شوی دی. دا رپورټینګ هم زموږ ضلع انتظامیه کړی ده، ڈسٹرکٹ پولیس افسر کړی دی، ڈپٹی کمشنر کړی، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کړی، چې کوم صوبایي حکومت ملازمین دي. دې کې هم لکه بیا کیټګرایزیشن دی، پولیس سټیشن ډېرې حساسې دي او ځینې لکه کمې حساسې دي، احتیاط هغه غواړي. صوبایي حکومت دې لپاره ایف سي دغه شان ته د بهر نه پولیس نه پرې غوښتلې، فوج ته هم ریکوست کړی دی او مختلف ټولو نه پرېم چې دا بالکل دې لپاره
تاسو باندې سیاسي ګوندونو یو الزام لګی چې د صوبایي حکومت ډیر وزیران خپل ریسورسز په دې الیکشن کې ورچي او دا غي د پاره استعمالي. تاسو دې جواب کې سوای
نه غلطه خبره ده. زونګه چې کم دی وخت کې فنونه خرج کیږي نه زونګه د 2014-15 د سلنه ترقيتي پروګرام فنونه دي. نوې څه کار مونږ نه ده کړی، مونږ زړه کارونه چې دي نو هغه میچور شوي دي، هغه
بل عنایت صاحب د خزو د اوټونو باره کې په دیر کې یو مسله شوې وه چې خلکو ویل د خزو به اوټونو ناچوي په دې موجوده الیکشن کې بلدیاتي ټاکنو کې. تاسو دا ممکنه کړې ده چې خزې په پراخ مټ اوټونه واچل؟
ورا خزې د اوټونو نه مسوګ نه منه کوي، که چاته په زور منه کوي دا غو خلاف به کاروي کوي. البته خزې په زور د کورونو نه راځي کیږي، ځکه چې د قانون نشته چې انسان په زور باندې تل ووټ باندې مجبور کړي.
او د دې په لړ کې چې کوم جرګي کیږي یا کوم مشران خپلو کې د خزو فیصله کوي چې دی ووټ نه ورکړي،
جرګي زما په دې ضلع کې هیڅ قسم د جرګې نه تشریح کې جرګه کې حکومت ته پته لګي هغه جرګه مو غلطه.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتو له وزیر عنایت الله خان سره مو د مجید بابر مرکه اوریده. د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وای په روانو بلدیاتي انتخاباتو کې د دوی ګوند هڅه کوي چې په زیات شمیر کې میرمنې خپل رای استعمال کړي. نوموړی زیاتوي چې د دوی په ګوند کې دننه چا د میرمنو د رای ورکونې مخالفت وکړل او یا هم په دغه لار کې خنډونه ورته جوړ کړل، نو په خبره یې چې د داسې خلکو لپاره په عوامي نیشنل پارټۍ کې هیڅ ځای نشته. اسفندیار ولی خان دا خبرې تېره ورځ په پېښور کې د خپل ګوند یوې جلسې ته په وینا کې کولې. تفصیلي شبیر جان راکوي.
پېښور کې د خپل ګوند یوې جلسې ته د وینا په وخت د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې په دیر ضلع کې په پی کې 95 زمینی انتخاباتو کې زنانه ملي کولو په لړ کې د دوی ګوند پلټنې پیل کړې دي او راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې که د دوی د ګوند یو غړی هم زنانه د وټونو اچولو عمل نه منع کولو کې ککړ وموندل شو، نو دوی به د خپل ګوند څخه وباسي. د اسفندیار ولی خان د دغه پرېکړې په حق باندې د عوامي نیشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میر افتخار حسین مشال لیډو ته صدارنګ وویل. نوموړی دا هم ویل چې دیر کې که دوی ته ثبوت میلو شو چې ګنې د دوی د پارټۍ غړو زنانه د وټون اچولو نه منع کړی دي، نو په ضد به کاروای کولی شي. بلخوا راتلونکي په 1 مئی بلدیاتي انتخاباتو لپاره امیدواران د عوامي نیشنل ګوند دغه پریکړه ستایي. ولی په خیبر پښتونخوا کې یو سماجي کارکن قمر ناسیم مشال لیړو ته وایي زیاتره سیاسي ګوندونو مشران بیان خور کړي خو ولې عمل درآمد پرې نه کړي. د پام وړ ده چې د اسفندیار ولی خان دا بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې تېرو ورځو کې دیر پی کې 95 کې شوي زمینی انتخاباتو کې په جماعت اسلامي او عوامي نیشنل ګوند باندې تورونه دي چې دوی هغه ځای کې زبانی لوزنامه کړې وه چې ګنې زنانه وټران به وټونو اچولو ته نه پرېږدي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اردن کو خیبر پختونخوا کې کلیوی خوار اردن کې بل دیتی انتخابات ته کاندید سړی خپل کمپاینونه چلوي نو بل خوا دغه ټاکنو خزینه کاندیدان هم د خلکو د رای خپلولو لپاره هلی ځلې کوي. دا چې خزې کاندیدان ولې په ځای یا بل دیتی ټاکنو کې برخه اخلي او ځان ته کمپاینونه بیا څنګه کوي دا بل اسلام آباد د رابعې اکرم خان پر رپورټ کې وورو.
په خیبر پختونخوا کې د کال 2015 مقامي انتخابات چې را روان خالی په ورځ کې دون کې دي صدا پاسه په شپږ نیم سره سیټونو به شاخوا او نیم سره سرانه برخه اخلي. د سرانه چې د خیبر پختونخوا هر ضلع سره تعلق لري د نارینو په شان خپل کامیابۍ لپاره انتخابي مهم روان کړی دی او د ووټ اخیستو لپاره کور په کور کمپاین چلوي. هم په دې کې یوه زنانه لیلا هم ده چې ملکن ایجنسۍ سره تعلق لري او شپاړسم پاسه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه سیاست ته ذکر راتلل غواړي چې د خپل سیمې د زنانو حق ترلاسه کړي.
سرسلور ونه تاون کوي خو هغه یو لږ شانتې ګریلي وو دغه څنګه راغلی هغه لږ خلاف دی هغه خلکو ته وایي هم ډېره ووټ مه ورکوي خو خلک ورته وایي وایي هغه داسې جینۍ ده چې هغه مونږ له د شپې منډه وهلې باشعوره ده تعلیم یافته ده او خاص کر مخلصه ده.
کونسیل سره تعلق لرونکي شاهین بیګم چې د ښځو مخصوص څوکۍ لپاره ولاړه ده وایي چې انتخابي کمپاین یې ښه روان دی او هیله مند ده چې د دوی ګون به وګټي.
کمپاین زموږ لګیا دي چلیږي مونږ ډور ټو ډور ځو بینر لګېدلې ریلی لګیا دي کیږي ښه ډېر ښه هغه دی مونږ میٹنگ سو پلاننگ سو دا غینې بیفور الیکشن پلاننگ داخلو سیشن داخلو او داخله په ویر کو چې د خزی اوټ کاستول ډیر زیات ضروری دي تاسو براوزه یو خپل حق استعمالوي یو کس ځان له منتخب کوي.
د پیښور حسر خوانی نه په اقلیتی چوکې بلا مقابله ضلع کونسلر منتخب شوی همیر یعقوب وایي چې سیاست ته راتلو وجهي د خپل کام لپاره د غی جایز حق غوښتل دي.
میرا مقصد تو یہ کہ
دا وایي زما مقصد خدا دی چې اول خپل په جنګلو جوړول او دویم دا چې زمون کوم کم چې شاته پاتې شوی دی هغه مخکې راوستل دي او بل دا چې زمونږ د نوکریان لپاره کومه 15% د کوټه وی مونږ ته خو معلومه نه وی هغه کم زیات دي نو زمونږ تعلیم یافته خلک چې هغه د نوکرو لپاره درخواست ورکوي نو ورته ویل کیږي چې مونږ سره ځای نشته دا هم معلومه ول دي نو مونږ خپل ځان جوړول دي مخکې تلل دي زمونږ هم پیژنګلو شته او مونږ هم پاکستانیان یو او تاسو برخه یو. د فکر ده د پاکستان نورو سبو په نسبت خیبر پختونخوا زنانو لپاره 33% کوټه مختص کړې ده. د پنجاب او سند صوبې په حکومتونو د زنانو د حقونو کارپوهانو لخوا د زنانو کوټه کمولو په اړه تنقید شوی وو او زور پرې ورکړی شوی وو چې دوی هم کم از کم 33% پورې کوټه وساتي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان حکومت هر کال په بجټ کې د هغه هیواد د قبالي او نیمه قبالي سیمو د پرمختګ لپاره یو د پام وړ اندازه پیسې بلوي خو کتونکي وایي چې دغه پیسې په سمه توګه نه لګول کیږي. دا چې حکومت په کلنی بجټ کې د یادو سیمو لپاره څومره پیسې بلوي او ورڅخه څومره لګول کیږي پر دې موضوع له اسلام آباد د احمد الله رپورټ ورو.
د 2013-14 قامی بجټ چې مسلم لیگ نن په اقتدار کې د راتللو وروسته وړاندې کړو د فاټا لپاره یې پکې 13 ارب روپۍ بیا لیکړې. خو د یادګوند قامی اسمبلی غړي شابودین تر مخه چې فنډونه نه جاري کېدو له وجې نه صرف دغه 13 ارب روپۍ بلکې په 2014-15 کال په بجټ کې د فاټا لپاره بیا لیکړې شوې 30 ارب روپۍ هم خرچ نه کړې شوې او دغه ټولې پیسې واپس خزانې ته لاړې. مشال ریډیو چکلا د پخوانی او موجوده د قامی اسمبلی غړو په وړاندې دا پوښتنه کې خدا چې ولي دا ترقیاتی بجټ د فاټا د اولس په خیر خیګړه خرچ نه کړو. نو د اورګزی ایجنسی نه د قامی اسمبلی پخوانی غړی جواد حسین وایي چې ترقیاتی فند ترلاسه کولو لپاره چې کوم طریقې کار جوړ کړی شوی دی نو هغه صحیح نه دی.
پروسیس یې شوی دی لوکل ګورنمنت، پی ایم سیکرټریټ، فینانس منسٹری، ټو فاټا سیکرټریټ، بیا متعلقه ډپارټمنټ، بیا وو باندې ایڈمنسٹریشن اپروول، تر هغه بعد واپس وو ریټرن راتلنه، هغه باندې پی پی سی ونه جمع کونه، بیا فیزیبیلیټی ور کونه، بیا اپروول کونه، نو دې پروسیس باندې ټایم لګي.
هم د دې پښتنې په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف د نیم قبایلی سیمې یا اف آر نه د قامی اسمبلی غړی قیصر جمال وایي چې ټول فنډونه خو د فاټا سیکرټریټ په لاس کې دي، موږ د هغوی د مرزۍ نه په غیر هیڅ نشو کولی.
شپږ سکول
ګلونه مو ایف آر کوارډ کې اچولي نن ورځې پورې د هغې ورکارډرې نه دي شروع شوي. نو ما په میټینګ کې هم همدا خبره ورته مخکې لکې خوا چې یو کال مخکې پیسې راغلي او نن پورې تاسو ورکارډرې نه دي شروع کړي، نو دې کې څوک ذمہوار ده؟
د دې منتخب غړو په وینا چې په ترقیاتي کارونو کې ورته د هرې ایجنسۍ پولیټیکل انتظامیه او فاټا سیکریټ لوی خنډ دی، او دغه وجه ده چې کله یې هم دا مخصوص کلیز بجټ په خپلو سیمو کې په پوره توګه خرچ نه کړی شو. مشال ریډیو چې کله د حکمران ګوند مستملک نون د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب د قامی اسمبلی غړي شهاب الدین نه تپوس وکړو چې په مرکز کې د ګوند د حکومت نه باوجود ولې د فاټا سیکریټ نه خپل فنډز نشي ترلاسه کولی، نو په جواب کې نوموړی وایي د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر انجینئر شوکت اللہ چې تعلق یې د باجوړ ایجنسی سره دی او په تیر حکومت کې د قامی اسمبلی غړی هم وو، نه چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې د خپل گورنرۍ په موده کې واک اختیار د فاټا سیکریټ پر ځای د سیمو منتخب غړو ته ولې ورنه کړو؟
منیس با منگا بجٹ پر تجاویز کے کینول دا آگئی نہ ہم تجاویز با غشتر کی دادا کار پر دے 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 کی قول لی او دا سے گنگا نشو قول ہے لگا سنگا چی بلوچستان کی چی ٹول پیسی ایم پی سور کی نو دا یو فل فلیج کار غواڑی او پورا توجہ غواڑی او افسوس تے بھائی بانے گا سے کار کی گی نا
دا کال 2015 شپاڑسم قامی بجٹ بعد راتلون کی میاش تے پا پنزا منیٹا اڑان دی کی گی. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره اداره یونیسف د پاکستان په اړه په خپل رپورټ کې وایي په هغه هیواد کې ماشومان د کار روزګار په وخت کې مشکلات لري، دوی له ذهني او جسماني مسلو سره مخامخېږي، او دا چې په پاکستان کې د ماشومانو د تحفظ لپاره قانون سازي او پر هغې عمل درآمد هغه رنګ چې لازمه ده نه کیږي. پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ وو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکونکو اداره یونیسف د پاکستان په اړه په خپل یو رپورټ کې وایي د دغه هیواد قانون د ماشومانو تحفظ نه کوي. په دغه رپورټ کې راغلي سناسه 15 کال وړاندې پاکستان دا ویلي وو چې دوی به د دغه هیواد په ماشومانو مزدوري کول ختموي، خو تر اوسه پورې په دغه څه عمل نه دی شوی. په پاکستان کې د ماشومانو د حالت په اړه په دې رپورټ کې دا ویل شوی دی چې دغه هیواد قانون د ماشومانو په تحفظ کولو کې پاتې راغلی دی او باید اسلام آباد په دې د ملګرو ملتونو سره کړې ژمنې سرته ورسوي. په دې لړ کې د تیر پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف په وخت کې په 2000 کال کې یو پالیسي جوړ کړل شوی و چې د دغه ملک به په ماشومانو مزدوري کول ختموي. دا چې په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره قانون سازي شوی او کنه، په جواب کې په اسلام آباد کې د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکو نړیوالې ادارې سیف دی چلډرن یو کارکونکو ارشد محمود وایي
ټول دریو صوبو کې کم ځای کې نه ده شوی هغه بلوچستان دی. دې وخت کې د بلوچستان کې د ماشومانو د تحفظ په حواله سره قانون سازي نه شوی او دغه فیډرل قوانین نه دا لاګو دي. خو په صوبایي سطح باندې مثلا په خیبر پختونخوا کې د خیبر پختونخوا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010 کې کم دی نو هغه راغلی دی. په سندھ کې سندھ چایلډ پروټیکشن ایکٹ 2011 راغلی دی او د پختونخوا دا قانون چې دی نو دا دې وخت کې د ماشومانو د تحفظ په حواله سره زما په خیال د نورو صوبو په مقابله کې د ټولو نه بهتر قانون. خو اصل مسله چې دا هغه قوانینو باندې چاهے دا قوانین دي یا چې کوم دي نمخ کې کوم موجود وي فاکی څه کوم چې قوانین ساري عمل درآمد.
په 2009 کال کې د پاکستان حکومت بیا د ماشومان لپاره د تعلیم یو پالیسی جوړ کړه چې ماشومان به کار نه کوي او ټول ته به یو شان تعلیم ورکول کیږي. اوس ته اتلسم بدلون لاندې دا اختیار د صوبایي حکومتونو سره دی چې دوی څنګه د ماشومان حقونه خوندي ساتي. ته ماشومان لپاره کارکونکو ادارې سپارک د خیبر پختونخوا یو مشر جهانزیب خان بیا وایي په تیرو کلونو کې په پاکستان کې د مزدور کار ماشومان شمیر زیات شوی دا.
من چې کله ماشوم په سکول کې نه ناغا په مختلفو ورکشاپونو کې بازار او کورونو کې هغه کار کول غواړي او کار کوي نو دا واقعي د دې کې لکه کوم هوایو چې کوم د آی ایل او چې کوم انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن دی داغي رپورٹ کې اغیم دا وایي چې په ټوله دنیا کې په ټوله سیمه کې په ټوله نړۍ کې چې کوم د ماشومانو مشکلات ته نه کې کمی راغلی دا او پاکستان واحد عمل دے چې په کما کې
ارشد محمود دا هم وای په پاکستان کې د ماشومان په اړه اوس هم قانون سازی پورا نه ده شوی او بیا په بلوچستان صوبه کې خود هغه مسلې ته هیڅ پام نه دی ورکړل شوی او نه د ماشومان نه د کار اخیستلو او یا د کار په دوران د دوی مشکلاتو ته څه پاملرنه شوې ده.
مشال ریڈیو دا
اور دن کو مشال ریڈیو دا پنجنی میں بجی کی دن کی دی دا انیسی اجمل نا لن خبرو نا اور
نن په اسلام آباد کې د ایشیا سره هیوادونو پینځم کانفرنس د تیاریانو لپاره غونډه روانه ده. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله نن مشال ریډیو ته ویلي چې د خارجه چارو سیکرټر اساس چودري او د افغانستان د خارجه چارو نائب وزیر حکمت خلیل کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي. د پاکستان پنجاب صوبې په سیالکوټ ضلع کې نن د پولیسو او وکیلانو ترمنځ نښته شوې چې پکې دوه وکیلان وژل شوي دي. د پیښې وروسته د پاکستان په اکثر او بلخو کې وکیلانو احتجاج کړی دی. په مومن ایجنسۍ کې نن د ماین په چاودنه کې د امن کمیټې درې غړي زخمیان شوي دي. د سیمې پولیټیکل چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دا پیښه د بره مومندو په ساپي تحصیل کې هغه وخت شوه کله چې د امن کمیټې د غړي د زیارت مربلو یو ځای ته ورسېدو. نن د سوابې په شاه منصور سیمه کې د پاکستان فضایي ځواک یوه تربیتي الوتکه غورځېدلې ده چې پکې دوه تنه ژوبل شوي دي. د سوابې هسپتال د ډاکټرانو نن مشال ریډیو ته ویلي د ژوبل شوو پایلټانو روغتیايي حالت د ډاډ وړ دی. په زابل کې ځانمرګي برید شوی دی چې پکې 500 تنه وژل شوي دي او تر شپېتو زیات زخمیان شوي دي. د زابل د پولیسو مشر ویلي دي چې دا برید نن غرمه په کلات کې د ولایتي شورا په ودانۍ شوی دی. طالبانو د پیښې پړه منلې ده. د ایران یو رسپانه خبر ورکوي چې د دا هیواد د سپاهي پاسداران مشر په امریکا تور لګولې چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د عراق د رمادي د نیولو اجازه ورکړې وه. امریکا لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د چین چارواکي وایي په تېر یو کال کې په نارامه سینکیونګ صوبه کې 173,000 ډلې ځپلې دي. د چین سرکاري خبرې اجانس وایي د 3,000 ډلو په ماتولو سربېره 212 مشکوکو کسانو چې په سینکیونګ صوبه کې پولیسو ته مطلوبو ځانونه تسلیم کړي دي.
لن خبرونه مولانی سی اجملا واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبريالې رابی اکرم خان اورو.
مشرک رسپان خپل ادارې کې لیکي پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې په اړه ټول سیاسي ګوندونو سره مشاورت کول لپاره یو ځل بیا سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې کیږي. ادارې وایي دا د حکومت لخوا یو ښه اقدام دی. دا بلنه سیاسي ګوندونو ته ورکول پکار ده او ورته دومره موقع ورکول پکار ده چې هغه خپل موقف غور او فکر سره جوړ کړي. ادارې لیکي د اقتصادي راهداري منصوبه دومره د اهمیت وړ ده چې د سنجیدګۍ تقاضا کوي. باید چې په دې د نارو پسې د دې په حقایقو خبرې وکړې شي. ادارې وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي چې حکومت اصلي منصوبه پټه کړې ده. دا شان د عوامي نېشنل ګوند اسفنیار ولی خان وایي چې منصوبه کې بدلون کیږي او د حکومت موقف دی چې منصوبه کې بدلون نه کیږي. ادارې وایي دا یو غټه منصوبه ده چې د ملک حکام ترقی ورسره تړل شوې ده او د ولسي نمایندو مطابق چې د دینه د ملک یو حصه هم محرومه پاتې نشي. ادارې اخیری کې لیکي چې وایي چې دا راهداري به د بلوچستان نه تیریږي چرته چې حالات ناسازه دي. نو یو خو دا خطر ده او بل خو دا سیاسي اختلافات. نو داسې اتفاقي رائے زر پیدا کول پکار ده چې په منصوبې سرکار شروع کړې شي او د دې فائده ملک حکام ته ورسي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي سټیټ بینک آف پاکستان د روان مالی کال مالیاتي پالیسۍ اعلان کړی دی او د سود په شرح کې 1% کموالی راوستی دی. اوس په دا شرح 0% وي، مخکې 8% وه. ادارې لیکي د سود په شرح کې کموالی سره معاشي هلې ځلې سیوا کېدی شي، زیاتې کاروباري قرضې اخیستل کېدی شي، دې سره د روزګار نوې موقع پیدا کیږي او د ملک په مجموعي خوشحالۍ کې هم اضافه کیږي. ادارې زیاتوي په دې تناظر کې د اطمینان خبره دا ده چې روان کال د سود په شرح کې دا دریم سر کموالی راغلی دی. ادارې ادارې په وینا د معیشت خوالی په اسبابو کې د حکومت معاشي حکمت عملی نه علاوه سازګاره نړیوال حالات هم دي. ادارې لیکي وفاقي بجټ به د را روان جون په میاشت کې وړاندې کیږي او د دې نه یو څو ورځې مخکې د سود په شرح کې کموالی دا اعلان ډیر اهم دی او دا امید کیږي چې د دې خاص رات به را روان مالي کال باندې هم وي. حکومي بجټ سکیمونو کې خپله پیسې ساتونکي خلکو په آمدنۍ کې به د دې نه کموالی راځي، باید چې حکومت د ریټایرډ او ضرورتمند خلکو مسله هم هواره کړي. ادارې اخیر کې لیکي حکومت ته پکار ده چې داسې خلکو لپاره خصوصي سکیمونه معرفي کړي چې هغوی د اسلامي تعلیماتو مطابق د خپلې جایزه آمدنۍ نه خپل ضروریات پوره کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستاني ډان ورځپاڼې یو لیکنه وایي په هغه هیواد کې د پوځي عدالتونو جوړېدل یوه لویه سیاسي مسله ده او دوام یې ښایي ستونزې جوړې کړي. بل پلو د متحده عربي اماراتو له دوبۍ څخه خبرېدونکي دی نېشنل اوپینین ورځپاڼې بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي تفاهم لیک په اړه یوه لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له اسرار عالم مومن دا اورو.
دان ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ په دوه پوښتنو کې راګیر دی. لومړۍ پوښتنه دا ده چې آیا کوم آئینی ترمیم کله د له منځه تللی شي. دویمه پوښتنه دا ده چې آیا یوویشتم آئینی ترمیم چې د پوځي عدالتونو د جوړولو لپاره شوی و په جزوي توګه یا په مکمله توګه د ختمېدو په معیار پوره دی او که نه. په مقاله کې راغلی دی د پاکستان پارلمان د یاد آئینی ترمیم په منظورولو سره په دې هیواد کې موجوده عدالتي نظام او بشري حقونه له پامه وغورځول، خو دلته کې مسله دا ده چې د جرمونو د مخنیوي موجوده عدالتي نظام مؤثره نه دی او پکې اصلاحاتو ته اړتیا ده. خو خبره دا ده چې پارلمان کله هم د حکومت پام دې خبرې ته نه دی راګرځولی چې په عدالتي نظام کې موجودې نیمګړتیاوې ختمې کړي. په اداره کې راغلی دی کچرې په عدالتي نظام کې اصلاحات نه کیږي نو جواز شته چې د یوویشتم آئینی ترمیم د لارې جوړ شوي پوځي عدالتونه تر 2018 کال وروسته هم دوام وکړي. بلخوا د نېشنل ورځپاڼه لیکي افغان ولس مشر اشرف غني د څوکۍ سنبالولو سره سم واضحه او ښکاره تګلاره خپله کړې او د خپل پخواني افغان هم منصب حامد کرزي برعکس له پاکستان سره نږدې اړیکې غواړي او په دې لټه کې دی چې له دولت مخالفه وسلوالو سره د سولې په خبرو کې د اسلام آباد ملاتړ ترلاسه کړي. په مقاله کې راغلي دي د محمد اشرف غني لپاره د خوشقسمتۍ خبره دا ده چې نوموړي پر داسې وخت د ولسمشرۍ څوکۍ سنبال کړي چې ښکاري پاکستان هغه وسلوال هم د لمین زوړل غواړي چې د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې کوي. په مقاله کې راغلي دي د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو په لار کې داسې کوم خنډونه نشته چې لرې کېدی نشي او تر ټولو مهمه دا چې ښکاري امریکا، چین او روس هم غواړي چې پاکستان او افغانستان یو بل ته نږدې شي. خو د دې هر څه باوجود داسې ښکاري چې افغان حکومت له پاکستانه خوشحاله نه دی او هغه ځکه چې د طالبانو لخوا د سپرلي عملیاتو د غزیدو او د داعش وسلوالې ډلې لخوا د دړکو له وجې په محمد اشرف غني فشار مخ په زیاتېدو دی او د غني استازي چې د پاکستان په مرسته طالبانو ته د رسېدو هڅې کوي لا هم نه دي بریالي شوي. پوښتنه دا ده چې آیا د دې وجه د پاکستان د پوځ دو مخیزه پالیسي ده او که څنګه؟ د مقالې کونکي په خبره که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غني غواړي چې د دولت مخالفه وسلوالو مشرانو ملا محمد عمر او جلال الدین حقانی ته رسایي وشي، خو دلته کې ستونزه دا ده چې نه خو دغه مشران او نه هم پاکستان په وړو وړو ډلو کې تقسیم شو وسلوالو ډلو باندې کنټرول لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران د اټومي پروګرام یو لړپوړی مرکچی اعلان کړی چې هیواد به د ملګرو ملتونو څارونکو ته دغه هیواد د پوځي تاسیساتو د څارنې اجازه ورکړي. دا اعلان د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی له هغه دریځ سره په ټکر کې دی چې تیره چهارشنبه ویلو چې هیڅ چاته به د هغه هیواد د پوځي تاسیساتو د څارنې او د اټومي چارو له ایراني پوهانو سره د مرکو اجازه ورنکړي. په دې اړه نور د فریبا ظاهر پر رپورټ کې
د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس رقچی وایي هیواد یې په ځانګړو شرایطو د ملګرو ملتونو څارونکو ته اجازه ورکوي چې د دغه هیواد د پوځي سیمو څارنه وکړي. نوموړي د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د ایران د پارلمان په هغه غونډه کې ګډون کړی و چې د تړلو دروازو تر شا وسوه. عراقچی د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل ایران توافق کړی چې د ملګرو ملتونو څارونکو ته به د دغه هیواد په پوځي سیمو کې د تنظیم سوي لاسرسي اجازه ورکوي. د ایران د پارلمان یو غړي احمد شوهانی هم چې د پارلمان په همدې غونډه کې ګډون درلود وویل د پوځي سیمو محدوده څارنه به تر سخت کنټرول لاندې او په ځانګړو شرایطو سره کیږي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس وایي د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ په تهران کې د امام حسین پوهنتون ته په وینا کې د دغه هیواد د پوځي تاسیساتو د څارنې خبره رد کړې وه.
گفتیم که اجازه نمیدیم از هیچ یک از مراکز نظامی هیچ بازرسی از سوی بیگانگان.
موږ وویل چې اجازه نه ورکوو چې د پردیو لخوا زموږ د هیڅ پوځي مرکز څارنه وسی. دوی وایي موږ تاسو له اټومي پوهانو سره مرکې کوو، یعنې څېړنې کوو. موږ اجازه نه ورکوو چې نه زموږ د اټومي پوهانو په حریم کې او نه په هر بل حساسه او مهمه برخه کې سپکاوی وسی. زه دا اجازه نه ورکوم.
من اجازه نمیدم.
د ایران دولتي تلویزیون دغه راز د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر عباس رقچی له قبل ویلي چې وای امریکا غواړي زموږ له اټومي پوهانو سره مرکې وکړي، خو موږ هغه نه دی منلی. د ایران د اټومي چارو پوهان هم په هغه هیواد کې دننه او هم د باندې له ګواښونو سره مخامخ دي. د ایران حکومت له دغو پوهانو سره مرکې د جنایي تحقیقاتو معطل بولي. ایران او د نړۍ شپږ ستر طاقتونه یعنی امریکا، روسیا، چین، بریتانیا، فرانسا او آلمان هیله لري چې د روان میلادي کال د جون تر دېرشمې نیټې پورې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه یو وروستي توافق ته ورسیږي. لویدیځ اندېښنه لري چې ایران اټومي وسلې ته د لاسرسي هڅه کوي، خو ایران دا اداره ردوي او وایي دغه پروګرام یې سوله ییز اهداف لري.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,316، 15,516 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
اوریدونکو، افغان ولسمشر اشرف غنی د خپلې دندې له پیل سره له پاکستان سره د نږدې اړیکو هوډ وښود او له وسلوالو طالبانو سره د جوړجاړي په اړه یې د اسلام آباد مرسته اړینه وګڼله. تر نوموړي مخکې پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي له پاکستان سره ښه اړیکې نه لرل. دا په داسې حال کې و چې پاکستان هم اعلان وکړ چې بې له توپیره به د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد جنګیږي، خو پر دې سربېره چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري زیاته شوه، ولې د سولې بهیر نتیجې نه ورکوي؟ ولې د سولې بهیر نتیجې نه ورکوي؟ د دې پوښتنې جواب لیکوال شوکت قادر په خپله لیکنه کې ورکړی چې په دی نېشنل ورځپاڼه کې خپره شوې ده. پامیر ساحل د لیکنې له ژباړې او لنډې سره.
په د نېشنل ورځپاڼه کې لیکوال او شنونکی شوکت قادر لیکي، کله چې نوی افغان ولسمشر اشرف غنی کار پیل کړ، نو په ښکاره یې له پاکستان سره د نږدې اړیکو له لارې د اسلام آباد مرسته وغوښته چې وسلوال طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي. په همدې وخت کې پاکستان هم اعلان وکړ چې بې له توپیره به د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي. تر غنی مخکې افغان ولسمشر حامد کرزي له پاکستان سره ښه اړیکې نه لرل. د اشرف غنی له ولسمشرۍ سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ رابطې او د مشرانو سفرونه زیات شول. له طالبانو سره د جوړجاړي په لړ کې امریکا، چین او روسیې هم د ملاتړ ښکارندوی وکړه، خو تېره میاشت چې ولسمشر غنی هند ته سفر وکړ، نو هلته د پاکستان له همکارۍ زیات خوشاله نه ښکار کېده. شوکت قادر وایي د پاکستان په مرسته د غنی استازي هڅه کوي چې له طالبانو سره خبرې وکړي، خو په دې لړ کې خاص پرمختګ نه لیدل کېږي. د لیکوال په اند د دې یو مهم لامل د کندوز جګړه هم ده. داسې تمه وه چې د وسلوالو طالبانو په سرلانیو عملیاتو زور به د افغانستان په جنوب کې ولیدل شي، خو پر کندوز برید نه یوازې دا چې غیر متوقع و، بلکې د چین لپاره هم د اندېښنې وړ خبره ده. او همدا لامل دی چې دې وسلوال برید اشرف غنی هم ډیر اندېښمن کړ. لیکوال پوښتنه کوي چې آخر څه روان دي. شوکت قادر وایي د دې پرمختګونو او پر کندوز د برید لامل دا دی چې افغان طالبان ویشل شوي دي. دی وایي د طالبانو مشر ملا محمد عمر غلزی دی او د ملا عمر مرستیال ملا برادر د دورانیانو د پوپلزیو دی. کله چې ملا برادر له منظره ووت، نو د طالبانو ترمنځ ویش پیدا شو. له دې سره ملا عمر کمزوری شو. د دې ویش لومړی بیلګه په 2011 زیږیز کال کې د سولې عالی شورا پر مشر برهان الدین ربانی برید و چې پکې نوموړی ووژل شو. د ملا عمر د کمزورۍ بل لامل دا و چې امریکا د جلال الدین حقانی وسلواله ډله یوازې کړه. دې ډلې له کابل په شاوخوا او نورو سیمو کې نفوذ درلود. لیکوال شوکت قادر زیاتوي اوس چې ولسمشر غنی غواړي چې د ملا عمر او حقانی له وسلوالو ډلو سره خبرې وکړي، نو پاکستان د دې خبرو لپاره د اسانتیاو پیدا کولو هڅه کوي، خو اصلي ستونزه دا ده چې پاکستان او ملا عمر او حقانی د بیلو شویو وسلوالو ډلو واک نه لري. مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
که څه هم د پاکستان په مختلفو سیاسي ګوندونو کې ځینې ښځې د مشرۍ تر چوکۍ ورسېدلې، خو ډان ورځپاڼه لیکي چې له سړیو سره د ښځو د سیاسي برابرۍ لپاره هیڅ کار نه دی شوی. په مقاله کې راغلي د سیاسي ګوندونو مشران ښځې یوازې د دې لپاره مخې ته راوړل کېږي چې له ښځو ووټ واغېستل شي، لیکنه وایي په سیاست کې د ښځو برخه باید یوازې تر رایه چولو او یو څو پارلماني چوکیو یا سیټونو پورې محدود پاتې نه شي. بشیر ګواخ د دې لیکنې مهم ټکی وروي.
ډان ورځپاڼه لیکي چې د رپورټونو تر مخه په کوز در کې ښځې په ضمني انتخاباتو کې له رایې اچولو منع شوې دي. د ورځپاڼې په خبره د ښځو سره داسې چلند لومړی ځل نه دی او نه هم ډېر یوازینی ځای دی چې داسې پکې کیږي. د لیکوال په خبره د نړۍ جمهوري هیوادونو سیاست کې ښځو ته د برابرۍ برخې ورکولو لپاره ډېر جدوجهد او مبارزه کړې ده. پاکستان د لړکې ډېر پرمختګ نه دی کړی، بلکې په شا روان دی. په مقاله کې راغلي چې په 1980 کال ټاکنو کې د پاکستان په غربي صوبو کې د سلو سړو په مقابل کې 0.8 ښځو برخه اخیستې وه، خو 43 کال وروسته انتخاباتو کې دا شمېره 0.4 وه. مانا دا چې په دومره کلونو کې په سیاسي برخه کې د ښځو شعور او هغوی ته په جمهوري بهیر کې د پوره برخې لپاره هیڅ کار نه دی شوی. ډان ورځپاڼه لیکي چې سیاست کې د ښځو ګډون په قومي اسمبلۍ کې د دوی لپاره د بېلو شوو سیټونو یا چوکیو پورې محدودېږي. په مقاله کې زیاته شوې چې د پاکستان په 1993 کال آئین یا اساسي قانون کې د دریو دورو انتخاباتو لپاره ښځو لا په پارلمنټ کې 10 چوکۍ بېلې شوې وې. وروسته ضیاءالحق په خپل حکومت کې دا شمېره 20 ته لوړه کړه، خو وخت یې ورته ونه غځاوه، نو ځکه له 1988 کال وروسته د پارلمنټ په دریو دورو کې ښځې نه وې. لیکوال وایي چې جنرال پرویز مشرف په خپل حکومت کې قومي اسمبلۍ کې د ښځو شمېر 60 ته لوړ کړ او د وخت کوم حد یې ورته ونه ټاکه. د دغه نظام لاندې درې ځل انتخابات شوي دي او څارونکي کولی شي په اسانۍ سره ترې سیاست کې د ښځو او سړو برابري وڅېړي. په مقاله کې راغلي چې ښځو لپاره په قومي اسمبلۍ او صوبایي اسمبلیو کې د ځانګړو او جلا چوکیو څخه سیاسي ګوندونو او سیاستوالو غلطه فایده پورته کړې. ورځپاڼې مثال راوړی، وایي د بلوچستان صوبایي اسمبلۍ کې د مسلم لیگ نون سپیکر جان محمد جمالی د خپلې لور نوم د یو ځانګړي سیټ لپاره پر دې سربیره لرې نه کړ چې ګوند یې د یو بل چا په حق کې فیصله کړې وه. ډان ورځپاڼې لیکلي چې پاکستان کې هیڅ سیاسي ګوند دا په خپله پالیسي او ایجنډا کې نه لري چې په سیاست کې دي د ښځو د حق لپاره کار وکړي. اکثره ګوندونه خپلې ښځینه مشرانې د دې لپاره مخې ته کوي چې د میرمنو رای یا ووټونه پرې واخلي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان سٹیټ بینک د سود په کچه کې 1% کمی اعلان کړی دی. حکومت وایي له دې ګام سره به کاروباري هلې ځلې سودمنې شي او خلکو ته به د روزګار نوې دریڅې پرانستل شي. یاد بینک دوه میاشتې وړاندې هم د سود په کچه کې د 0.5% کمی اعلان کړی. ولې اسلام آباد پرې د احمد الله رپورټ اورو.
په پاکستان کې د سود شرعه د تاریخ کمترین کچ یعنی 0% ته راغلې ده. دا اعلان 13 ورځ د پاکستان مرکزی بینک په شپږمې مالیاتي پالیسۍ کې کړی دی. د مرکزی بینک مشر اشرف محمود وترا د خالی پورس خبری غونډې ته وویل چې د ملک د معاشي صورتحال په رڼا کې او په ملک کې سرمایه کاری ته وده ورکولو لپاره د سود په شرعه کې 0.5% یا 1% کمی کړی شوی دی. د کمی وروستو چې دا شرعه د 8% نه 0% ته راغلې ده. د نوموړي وینا وه چې د سود په شرعه کې د کمی نه به په ملک کې تجارتی هلې ځلې زیاتېدو سره سره نجی شعبه به په اسانۍ سره قرضه هم ترلاسه کولی شي چې ورسره به په ملک کې د روزګار نوې موقع پیدا کیږي. د نوموړي په وینا چې نوې پالیسي به د روانې میاشتې د 15مې نیټې نه عملي وي. د یادونې ده چې مرکزی بینک د روان کال په مارچ میاشت کې 15مه مالیاتي پالیسي اعلانولو په وخت د سود په شرعه کې 50 بیس پوینټ یا 0.5% کمی هم کړی و. مشال ریډیو سره په خبرو کې د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې حکومت د تیرې سمودې راهسې د سود په شرعه کې کمی کوي، کم چې د ستاینې وړ دی.
یو خو ملک چونکې انرژي کرایسیس دي او دغه شان په فارن ډایرکټ انویسټمنټ او ډومیسټک انویسټمنټ د مخکې نه ډېر کم دی، نو ملک ته د انویسټمنټ د سرمایه‌کاری ډېر غټ ضرورت دی.
یاد دی وی چې مالیاتي پالیسي هر دوه میاشتې پس اعلانېږي چې پکې د بانکونو نه اخستونکو قرضو باندې د منافع یا سود په شرعه کې د کمی زیاتی سره سره د ملکي معیشت په حق له اولس ته خبرونه ورکړی کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه.
پام کوا،
پا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
اوریدونکو په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د لګول شوي ګرد بندیز له وجې ځایي خلک خپل ناروغان د ښاري سیمو هسپتالونو ته نشي انتقالولی په لرې پرته سیمه شوه کې یو شخصي روغتون جوړ شوی چې ورکې ښځینه ډاکټرانې هم د خلکو درملنه کوي د سیمې خلک د دغه روغتون په جوړېدو خوشحاله دي د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر پرې دا رپورټ جوړ کړی دی
شمالی وزیرستان لره پرتا سیمه تحصیل شوه کې ځایی خلکو د صحت سہولتونو کمی پوره کولو په لړ کې په خپل شخصي روغتون خلاص کړي چې پکې درې زنانه ډاکټرې هم کار کوي د دغه شخصي روغتون مالک زین الله مشال ریډیو ته وویل
د هسپتال چې کوم دیو جنا جوړ کړی دل درد نه کار کوي دلا کنه دل د ټل بند ته پلان شو خلک ډېر زیاته مسله حل شوې یو خو دلته مطلب علاج هم مقابله کیږي او بل څه پیسې هم کار نه دي جذبه مواجه د کوم خدمات وشي ویلې چې اسلامي هم سوګي راي بل لور دې هم وکړي او د خلک خدمت هم
شمالي وزیرستان شوا تحصیل دغه روختون کې کارکونکو کې زنانه ډاکټرې نامو چې و پختل چې د غلطه سخت حالاتو کې څنګه اراده وکړه چې کار وکړي نو دوی وویل
دغه کې زیاته کلفي لګيږي ماغړ کې هدا جوب ته ماویزه دي سره وکړ کوم عوامو خدمت وکوم ډیلی 4 5 کې سیز راځي هغه کوم دی لوي شکر الحمدلله هیڅ قسم مشکلات نه هر رسون کوم لیبرټي ریسټورنټ کې کېږي سیستم موجود دي چې دلته جو پاتې شم ځان سه نو سټاپ مو ساتم بل لیډ ډاکټر ما ولم فیسلټي موجود شي چې اپریشن ته سہولت موجود شي او ډیلیو پیشنټ زیاته مسلې ځکه چې ما هم نه بات کړی نه ټل ټل شي نه باندې
دا شوه تحصیل او سیدون کې شانواز چې دغه روختون ته ناروغان راوړي مشال ریډیو ته وویل اوس یې د غلطه د صحت ډیرای مشکلات حل شوي
د تورس پلان سپار روز جوړ شولا ټول تدرینه په دوله سوال په پندل سوال ته موټر نه شه ښا سره پیسې نه یې بیا لري د سخت مصیبت یو تاسو ول کې بل تاسو ول کې ښا آی خدای دا مثلا دا حال کړا که څه څه بیماری دې کړې څه بیماری دې بنا نه کړ وته شوا دلته ونه څه دې ډاکټر و سره یې هر څه دې موري علاج کوي
د یادونه دا چې شمالي وزیرستان کې فوزی عملیاتو لکه لا کریبن لس لکا خلق به کور شوی خو تحصیل سپین وام شوا د تاخیل او رزمک ډویژن کې لا هم ډیری خلق ژوند کوي چې وخت په وخت د لارو د بندیز او د صحت په لړ کې ورپېخه مشکلاتو څخه سر ټکوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
اوریدونکو د باجوړ په ماموندو سیمه کې شپکه لوړانې تبا کړل شوی کالج اوس له سره رغول شوی خو د کالج ودانۍ لا هم د زده کوونکو پر مخ نه خلاص کړل شوی د زده کوونکو د عنایت کلی په ټیکنیکل کالج کې خپل زده کړې کوي خو غوښتنه کوي چې حکومت د دوی خپل کالج د دوی د خپل کالج ودانۍ ته دوی پرېږدي د کالج پرنسپل بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د زده کوونکو غوښتنه به زر پوره کړی شي شانواز ترکزی پرې رپورټ راکوي
شپږ کاله وړاندې د باجوړ ایجنسۍ په ماموندو کې جوړ د برخو روزو سرکاري ډیګري کالج الوزولی شوی و چې وروستو بیا د دغه کالج زده کوونکي د عنایت خلا ټیکنیکل کالج ته راوستل شول او دغه زده کوونکي وایي چې هغوی ته په ټیکنیکل کالج کې ډېرې ستونزې ورپېښې دي نصیر الله خان چې د ماموندو اوسېدونکی دی او د څوارلسم جومات زده کوونکی دی وای
دلته موږ پردي کور کې ناست یو پردي کور مطلب دا چې موږ پردي ها کال کې ناست یو زمونږ را یو سیستم نشته پکې نشته بالکل ګاډر ته کې پوره سرجي موږ ته زه بخپله غاړې پاس اغه ایریا نه راځم دی خو بلا وړو موږ د کوم ایریا دا هغه ته ویل شي بندارې غبره مخه دا ټاپ بالکل ټاپ باندې وسی کې باډه باندې خلک وسی کې سلنټان دي څنګه د سن سم مخ شو دی وژنه
سید انام الله سیدی د بالا چنګي وسیدون کې دی وای چې د هغوی د کالج زکون کې ډیر د لور پروتو سیمو ناراضي او که خپل کالج ورته پرانستل شي نو ممکنه ده چې بیا دغه ستونزې هواري شي
پارشلی تقسیم کلی دی او بیا د ټیکنیکل واړه چې کندي هغه د منګا د برخلوزو وړو سره ریز دی راځي هغه غټه مسله ده او په دې حالونو کې صحیح لیول سره راځي د کمرو کمرو باندې شپ کلی دی خو ډیر سخت مشکلات دی وړو ته او خاص کار د بیتی کسانو ته
ملک شاه ولی خان مامون چې د برخلوزو وسیدون کړي او خپل د کورنۍ زده کوونکي هم په دې کالج کې سبق وای وای ویل
چې کور خالی نه یا ولا تاسو په دې څوک لرا چې نو کلا ولا پوجي راشي کلا ولا کاسدار راشي کلا به کیسه خلک ډاکټر ډومبر کې کوي نو په دې پرنسپل ته په کار ده چې خپل کالج راشي خلکو ته څو زدا هغه د کور ته د ګبري او د ګاډ کې خلک رواني نه تي چې چوزي څه په مسلم ډیر دي
بیا مې د یاد کالج د پرنسپل ګل حیدر خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
جی او ان شاء الله تفصیل سے ویلے دے وقت کی زمنگا دا انٹر امتحان ختم شو او دا ڈگری شروع کی گی نا اور نو دا ڈگری امتحان وہ ہم دل تو شین ان شاء الله بیا بورگو
او یاد دیوی چې د کالج ودانی یو ور بیا روغ شوی ده چې دغه کالج د خار باجوړ نه پنور پریواتاړه آباد ده او د نزدې وړو او لوی مامون زده کوونکو پکې زده کړې کوي او د کالج د انتظامیه په وینا چې د زده کوونکو شمیر د 1200 نه زیات ده. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
کبالی سیمه قربان جلسه کې د امن پر موضوع یو ادبی غونډه وشوه چې پکې د سیمې او د پام وړ شمیر شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړ. د 2001 کال نه را په دې خو دا اول ځل دی چې په کورما کې یو ستر ادبی غونډه وشوه. تاریخ او رگزی په اړه حال راکوي.
قصادی خار کې د اتوار پر ورځ سره شوی د غونډې ته د خیبر پختونخوا او ټولې قبایلي ایجنسیانو نه شاعران، ادیبان او دانشوران راغلي وو. د کورم پښتو ادبي ټولنې تر سوري لاندې تر سره شوی د دغه ټولنې مشر پروفیسر اسیر منګل وکړه. پروفیسر اسیر منګل وایي شاعران او ادیبان د سیمې امن پر وستلو او په پرمختګ کې یو ښه رول لوبولی شي او زیاتوي چې دی غواړي چې دغه شان غونډې د په ټول پښتون میشتو سیمو کې وشي.
موږ خپل ژبې سره او خپل ثقافت نه لري یو، موږ په هغو کې روان یو، زه هغو کې روان یو، عوام کوم طرف ته وړي وړیم به په دې څه بنیاد هم نشته او بنیاد ژبه ده او ثقافت ده. نو زه خپل ولس ته خپل قوم ته درخواست کوم چې خپل ژبې سره خپل ثقافت سره ځانونه وتړي.
په 2001 کال کې جنګونو لړۍ د پیل کېدو وروسته دغه اول ځل دی چې په سادې ښار کې د کوزي منځني او بره کورم ایجنسی شاعران او ادیبان په مشترکه توګه د امن لپاره په یوې غونډه کې ګډون کوي. د خیبر ایجنسی کندهار اپریده چې یو شاعر دی وایي پښتنو او خصوصا د قبایلو لپاره دا د خوشحالۍ خبره ده چې ټول په یو ځای کې یو موټی شول او د امن پر وسطو یې سور راوړو.
موږ چې مشهور نارو دل چې کورمه لاس تلی وو په امن کې راوون و، هیڅ به خطر به نه و. نو مغه سه حالت دا وز بیا وینه مغه سه الله مرا بونو. نو ډیر غړ تکلیف وشو کول چې هغه وخت نه رووتن، ان شاء الله چې نور بم خشي.
په دې غونډه کې انتظامی چارواکو نه علاوه په لویه کچه ځایي مشرانو او ځوانانو هم ګډون وکړو. د کورمه د انتظامی مشر پولیټیکل ایجنټ امجد علی خان غونډې ته په خپل تقریر کې وویل سخت وخت تیر شو او اوس په سیمه کې امن راغلی دی او د سیمې اولس خوشحاله دی. دوی وویل شاعران دې مخې ته راشي او د سولې، امن او سوکالۍ لپاره خپل غږ پورته کړي او زیاته کړه چې دوی به د هغوی په دې کې مرسته کوي.
قومونه په روایاتو باندې ژوند دی، ان شاء الله چې ستاسو دا شاعران کم چې د معاشرے د سوچ عکاسی کوي دا غوی په ارتقا کې یو غټ کردار دی. ان شاء الله موږ مخ کې ګورو چې دا خلک برا مخ کې شي، دا به په امن کې زمونږ سرخیل وي، علم به بلند کړي وي، مخ کې به روان وي، دا به په روغو کې زمونږ سرخیل وي. او ان شاء الله تعالی العزیز موږ به خپل ژوند مخ کې داسې په غونډه په قدر په عزت تیرو. دا خیر سره
د کورم پښتو ادبي ټولنې مشر منیر خان مشکور مشال رډیو ته وویل چې په دې غونډه کې مقامي شاعرانو نه علاوه مختلفو سیمو نه راغلي 500 نه زیات شاعرانو د امن په موضوع خپل کلمونه وړاندې کړل. دوی وویل دوی به په روان وختو کې هم دغه شان غونډو ته دوام ورکوي.
ان شاء الله بیا به داسې پروګرامونه کوو، بیا به لږ زر زرا کوو، مختلف علاقونه به خلک روالو، مختلف قسم پروګرامونه به دلته کوو.
یاد دوی چې د کورم پښتو ادبي ټولنې لخوا وخت په وخت د سیمې په حالاتو داسې غونډې په دوامداره توګه جوړیږي چې پکې د سیمې شاعران، ادیبان او دانشوران په پابندۍ سره ګډون کوي.
د تاریخ او روزلې د رپورټ سره د خپرونې د پای شیبو ته ورسېدو. د نسی اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
نن په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو پنځم کانفرنس ته تیاریانو لپاره چارواکي خبرې کوي. د لړکې نن غونډه د خارجه چارو سیکرتر اساس چودري او د افغانستان د خارجه چارو نائب وزیر حکمت خلیل کرزی په مشرۍ کې شروع شوې وه. د پاکستان پنجاب صوبې په سیالکوټ ضلعه کې نن د پولیسو او وکیلانو ترمنځ نښته شوې چې پکې دوه وکیلان وژل شوي دي. پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې د سیالکوټ په ډسکا سیمه کې د پولیسو او وکیلانو ترمنځ هغه وخت نښته وشوه کله چې پولیسو د تحصیل انتظامیه سره په ګډه له ښاره تجاوزات لرې کول. په مومند ایجنسی کې نن د ماین په 14 کې د امن کمیټې درې غړي زخمیان شوي دي. د سیمې پولیټیکل چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې دا پیښه د بره مومندو په صافي تحصیل کې شوې ده. نن د سوابه په شامنصور سیمه کې د پاکستان فضایي ځواک یو تربیتي الوتکه غورځېدلې چې پکې دوه تنه ایشوبل شوي دي. چارواکي وایي چې د دواړو پایلټانو روغتیايي حالت د ډاډ وړ دی. په زابل کې ځانمرګي برید شوی چې پکې 500 تنه وژل شوي دي او تر شپږو زیات زخمیان شوي دي. د پیښې پړه طالبانو منلې ده. د خیبر پختونخوا صوبائی حکومت وای دراتلون کې بلدیاتی انتخاباتو په لړ کې د صوبې اته سره پولینګ سټیشنونه حساس ګرځول شوي دي. د بلدیاتو وزیر عنایت الله پرین مشال ریډیو ته ویلي د دې انتخاباتو د امنیت لپاره چټک ګامونه په پام کې نیولي دي. د ایران یو ورځپاڼه خبر ورکوي چې د دغه هیواد د سپاه پاسداران مشر په امریکا تور لګولی چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د عراق د رمادي د نیولو اجازه ورکړې وه. امریکا لا په دې اړه څه نه دي ویلي. او د چین چارواکي وایي په تېر یو کال کې یې په نارامه سینکیونګ صوبه کې یو سل یو اتیا ترهګر ډلې ځپلي دي. د چین سرکاري خبر ایجنس وایي د دې ترهګرو ډلو په ماتولو سربیره یو سل دولس مشکوکو کسانو ځانونه تسلیم کړي هم دي.
د خبرونو ولې لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات اورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه واوري او اسما هارون بچا انیسه اجمل او زموږ تخنیکی همکار جوناتن ته اجازه راکړئ. د الله پامان.